ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ادبي خبرونه بل ډیوتمو ز بارکوال نیاخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله وایست زموږ دغه خبرونه چې له سټوډیو مخامخ یا لایو خبريږي یو مقصد همدا دی چې تاسو اوریدونکو هم را سره په کې برخه واخلئ ځکه چې دا خبرونه ستاسو په ښکلو نظرونو او لملمنو څخه په پښتنو لا شایسته کیږي او لا بشپړیږي نو زموږ هیله دا ده چې د دې خبرونې له اورېدو سره سره خبرونې ته ټلیفون کول هم مه هیروي او خپل نظرونه راڅخه مسپموي زموږ د ټلیفون شمیره ستاسو په یاد ده خو زموږ د نوي اورېدونکو لپاره به اعلان کړو 001-202-205-0403 یو ځل بیا 001-202-205-0403 په دې ادبي خبرونه کې موږ هر اونۍ پر بیلابیلو ادبي موضوعاتو خبرې کوو خو شاعري او پر شاعري خبرو ته زیات وخت ورکوو د نن په خبرونه کې به هم شاعري اورئ او هم به پر شاعري خبرې اورئ په نننۍ خبرونه بل ډیوه کې مو دوه تنه د پښتو ژبې تکړه شاعران او لیکوال میلمانه دي لومړی میلمه مو د پښتو ژبې تکړه شاعر او داستان لیکونکی نور محمد لاهو دی نور محمد لاهو د ښکلي کابل اوسیدونکی دی او دا مهال په سویټزرلینډ یا په سویس کې ژوند کوي او دویم میلمه مو هم د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال او کرکټونکی ګلرحمن رحمانی دی چې د کابل پوهنتون استاد دی دواړو میلمنو ته په خبرونه کې هر کله وایم
ډیر مننه زه هم په خپلوار می اخر سپتا ته لا هو سپتا او د بلډ وی ټولو درنو اوریدونکو او د ادب مینوالو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم
مننه رحمانی صاحب
او بارکوال صاحب ته هم سلامونه او نیکی هیله ومنه ټولو درنو دوستانو ته درنو وی وړاندې کوم او ډیر خوشاله یم چې نن له ما سره په دې مشاعره کې د کابل پانچول ډیر یو خوب تروم دا تکړه استاد رحماني صاحب هم ده او سلامونه ورته وړاندې کوم ته ښه پوره دوی ډیر خوشاله سو
مننه الله صاحب ما خو ته حال نو در کړې هغه دا چا خبره ما ول چې په انګریزي کې یو ټکه استعمالي جو سرپرایز مال چې الله صاحب خوشاله سی او دا څوک مې را مل مکړی دی چې هغه نه یوازې په خپل ش شاعر او تکړه لیکوال دی بلکې د الله صاحب د شاعري یو ځیرک لوستونکی او کرکټونکی دی او د الله صاحب پر شاعري خپل ښه نظر لري او د پر شاعري و مقاله هم لیکلې ده او ریدو
بالکل ډیره مننه
کوم اوریدم کوز موږ به هڅه دا وی چې په خبرونه کې تر ډیره د لاهو صاحب پر شاعري خبري وکړو او د شعرونو په خبرونه کې خبرو کو د رحماني صاحب پر شاعري به هم خبري کوو خو د خپل ما د رحماني صاحب په خوښه ډول چې د خبرونه به د لاهو صاحب پر شاعري ته ځانګړي کو بل وخت بیا د رحماني صاحب پر کار باندې هم ژغیږو اوریدونکو نور محمد لاهو د پښتو په اوسنۍ شاعرانو کې یو له هغه غوتو پښمیر شاعرانو دی چې شعر په هر معنا له نور شاعرانو بیخي جلا رنگ او د شعر ټول خواجه لري لاهو صاحب فایل به هم لته راوکم ابل ورځ ما درڅخه پښتنه وکړه چې د شعرونو هغه مخ کې ټولګه چې د چاپسوي دی لري کنه نو تا په دې کې یو ډیر پزړپوري خبر راته لیکلې و تا ول شاعري خورا سخت کار دی نو تر روایتي خبرو به تیر سنو نو لدی خبرې را پایل کړ چې شاعري ولې سخت کار دی
مننه ګور کول څه تاسو نو ډیر خسته پختر مطرح کړ شاعري شعر په بجو کې هم تر ما په نظر ټول سخت هنر دی ځکه کې یو نقاش کولای شي یو فکر انزور کې خو د رنگونو په مرسته به څه کار وکړي یا د رنگونو په درناګانو په موضوع زیاتولو سره به خو په شعر کې د کلماتو په مرسته باندې د یو داسې تصویر رامنځته راوړل چې هغه کابلن لوستون کې لپاره نوی دی او په دې حال کې چې کلمات ویل شوي دي زاړه دي سولول شوي دي هر ورځ کارول کېږي له همدغو کلماتو چې زرګونه کاله عمر لري او زرګونه کاله په خبرې شوي دي او کلمات یې نمونه پرې اخیستل شوي شاعر بیت همدغه را اخلي بیا دې ته بحث ورکوي وپي یو نوی تصویر پکې را جوړوي او همدغه کلمات چې په ظاهرا خلکو ته ډېر داسې جذابیت نه لري خو د دو ته په خبرو کې د موقعیت د نوي موقعیت په ټاکلو سره اورېدونکي ته فایده یې نوی ښکاره شي دغه کلمات او نور په مجموع کې شاعری خو بعد مرحله د په وطن کې د تعریف په اړه د شعر یو څه اختلافونه دي چې زیات د شعر په اړه کوم تعریف چې په خلکو کې منل شوی او ډېر ډېری ځوانان چې هغه تعریف تعقیبوي او غواړي هغه تعریف په اړه کې دوی شاعری او کې هغه چې په خوا به ویل کېده شعر هر خبره چې وزن او قافیه ولري هغه شعر دی او همدغه هغه باندې اوس هم زیات روان دی خو چې په داسې حال کې چې داسې نه ده شاعري هر موضوع نه خبره شعر نه ده او ځینې وخت حتی یو ساده خبره چې وزن نه لري خو هغې کې ټول شعر قوت پروت وي نو دا زما د خپلې تجربې له هغه نه چې وایم د واقعي شعر یو سخت کار ده نو زه خپله ډېری وخت نه غواړم چې څوک ما ته ووایي دا شاعر دی نو زه خپلو هغه کوم شعر هم چې لیکم غو ته ناظم چې کومه او کېدای شي چې د یو ناظم په توګه د مطرح شم ځکه خپله د یو شاعر لقب چاته ورکول ډېره لویه خبره ده
لاو صاحب دا بیا لوستون کی کرکتون کی او ساسی د شیرونو تراوریدل ورسته خلک خپل قضاوت وکړي چې ته ناظم یې او شاعر یې دا ساسی لوی ده مخکې مو د کلماتو خبره وکړه آیا دا کمال په کلماتو کې دی چې وخت په وخت شعر ورسره بدلیږي کنه په انساني ټولنه کې حالات د دې سبب کیږي چې هغه شاعری بدلوي
یو خو کلمات د سیدی چې شاعر خو یو تعریف یې دغه د کلمات سره لوبې دي د کلماتو سره لوبې کول یو تعریف د شعر انداده دا بل خبره چې تاسو ویل چې زمان یا حالات سره په مجموع کې زما دا تجربه ده شاعری یعنی د احساس یا د احساساتو انتقال ته ویل کېږي موږ څنګه خپل احساسات انتقالو او دا احساسات څنګه موږ په څه ډول یو شی احساسو او غبرګون څنګه ښیو حتی په دغه روان ژوند کې موږ کله چې زړه تنګېږي یو چاته زنګ وهو یا ټلیفون کوو چې دغه ټلیفون کول یا بسنه د یو چاته خپل غږ رسول په حقیقت کې د یو احساس لیکدول دي خپل ملګري ته یو بل چاته یا زه مثلا خپه یم پریشان شوی یم یا یو درد راغلی یو څه دي را سره چې هغه باید یو بل چاته انتقال کړم موږ معمولا خپل دوستانو ته دا خبره کوو شاعر هم همدغه کار کوي خو مخاطبې بیا ټولنه وي یو احساس په دغه کې خو دلته یو شی بل دی چې دغه احساس باید فرق کوي له هغه شي سره له هغو موضوعاتو سره چې موږ له ټولنه راخلو ځینې کسان دي چې یو سیاسي موضوع راخلي یو نصیحت راخلي یو په اصطلاح یو ښکنځله راخلي دا موضوع نوي د وزن په قالب کې بیا وایي تاثیر ته په داسې حال کې چې مونږه د نورو مسایلو ته لپاره کوم اویزي دي نصیحتونه دي که سیاسي ښکنځلې دي او که نور شیان دي دته موږ نور لوخي لرو جنرونه لرو د تفسیر د مقالې د نور شیانو موږ کولای شو دغه شیان په دغه نور جنرونو کې په ډیر ښایسته او راحته یعنی په دې په خلاص مټال ته دغه شیان وایي خو کله چې شعر تر ازو بیا یوازې د احساس خبره پاتې کیږي مثلا زه پلاره کې روان یم یو تاله د پرښنا کیږي دغه د تاله دغه د شدت د کرات سره دی او نصا په ویرې کوم دغه ویره ما ترغله د دغه ویره په مقابل کې زما خبر کوم څه و درې څو دغه موضوع ناول دغه ته منظوم چوکاټ کې راوستل دغه په اطلاع یو انتقال څه دی ساس دغه موږ کولای چې شی وکړو یا د یو چا په لیدلو یو څوک وي زه خو شاعر نه یم د یو چا د تلسلي کړي وي زه خو شاعر نه یم خو کله چې ستا سترګو ته ګورم غزل راځي دا مطلب همدغه احساسات څه ډول موږ ته راغله او موږ څه ډول هغه کړ بل ته مور انتقال کړ شاعري تټی را حدا د ما په نظر همدغه د احساساتو انتقال خو د کلماتو په مرسته او د کلماتو د موقعیتونو د بدلون سره یعنی په دغه شکل سره د کلماتو بل چې واقعا د لوستونکو ته څه یو سرپرایز باندې کاراتي واجبه کاراتي چې دا خو نه خو ما په نورمال حالت کې دا غاو دی له خدای څخه خوان پکې نه وو او دلته د شاعر د کلمات څنګه د څه وړاندې وروسته کړی دی چې هغه زړه کلمه په دغه جمله کې ماته نوې ښکار اسواله جالب خدای ته چې به روخه ما یو چاته وویل چې یو چاته تلیکري په دغه مسنجر کې وې ستاسو شاعر مې خوښيږي خو په پوهیږم نه ولې وې په تاخه چې ولا مې کلمات را تخوان را کوي مزه په سم ځخم کفایت کوي
صحیح لاو صاحب تاسو یو خوندور خبره وکړه چې شعر کله کله د برښنا یا د تالنې مثال هم ورکړه چې کله کله داسې چې وړه شیبه د انسان خصوصا د شاعر احساسات راوپاروي خو داسې شاعران اکثره به داسې وي چې د دې وړې شیبه د شعر کولو لپاره په هغه پسې اوشت شعر وتړي خو لاهو صاحب کمال دا کوي چې کله کله یو لنډکی احساس هم چې سر پیدا شوی دی په لنډ شعر کې ځای کړی دی او کله بیا چې خبرې ورسره ډېری اوږد شعر یې لیکلی دی لاهو صاحب وایي سره ګلونه را چاپیر دي لکه وږي ماشومان دي للمنې سره ګلونه را چاپیر دي لکه وږي ماشومان دي للمنې وایستا لقدمونو نه د چا د شیدو بوی دی دا یو لنډکی شعر د لاو صاحب رحماني صاحب تاسو ته به درسم مخکې لدی چې د لاو صاحب پر شاعری له تاسو سره خبرې پیل کړو تاسو د لاو صاحب پر شاعری باندې یو نظم لیکلی یو کدا نظم در سره یو د غزم اوریدونکو ته په خپل خوندور ژغ کې راواوروي نو بیا به نور خبرې وکړو کدر سره یې
ډېره مننه میاخیل صاحب زه ډېر خوشاله یم چې د لاهن صاحب سره مخامخ یم او زه د لاهن صاحب د شعر یو لوستونکی یم بلکې زه پوهیږم چې لاهن صاحب باید یو شاعر وای او د لاهن صاحب یو بل ستر هنر چې نته یو اخته تاسو ځان کړونه زه اشاره وکړه هغه داستان لیکنه وا چې دایسه داستان لیکونکی او ډرامه لیکونکی دی او بل مهمه دا چې دی خپل یو ښه نقاش او انځورګر هم دی نو یم دا معنی چې هنر او د شعر پنځول یا د شعر د فطرت د لاهن صاحب طبیعت کې نغښتی دی نو دای باید یو شاعر وای کوم نظم یا شعر چې ما لاهن صاحب ته لیکلی زه دا را پیدا کوم نو د زما شعرونو کې د دې خبرونه په ودو کې حتمان شریکوم او د لاسه د شعر د ستاینه یا د یادونه لپاره به هغه الفاظ بیا هم کم دي نو څه د دې ورستۍ برخې نه خبرې راوړم چې د شعر په اړه خې دې رښتې څرګندونه وکړي خو څنګه د خپل شعر په اړه چې ول شعر مشکل کار دی اصلا زما تعریف دا دی چې شعر د شیبو د ادبی کولو هنر دی او ښه شاعر هغه دی چې د ژوند زمې دغه شیبې هغه ستوري چې په بیا بیا کتل او په بیا بیا یادولو ارزي او یا هم زموږ د خاطرو یادونو په کتاب کې یو ځای ولته ذخیره کیږي اصلا یو تعریف دی خصوصا د غربي کرکتون کوی چې هر انسان طبیعتا یا په طبیعت کې شاعر دی خو ډیر کم دغه شاعران دي چې دغه اظهار ژبه لري او اظهار ورکول شي خپل نظر او خیال څرګندول شي هغه انسانان پړای تخیل لري دوی د خپل ذهني ګالری نه یا د ذهني نمونې نه د زرګونو تصویرونو لمنځه لږونه د خلکو سره شریکي یا په بل اصطلاح شاعر وايي ډیر سخی انسان دی ځکه چې د خپل ذهن د زرګونو تصویرونو څخه ډیر له مستونکو سره شریکي نو ځکه کله کله شاعرۍ ته د دې کرکتن کې واخله مهرباني په دی وايي چې د غرنوت قوی اظهار ورکړی دی چې دغه تصویرونو نه د مستونکو ته وړاندې کوي او بل دا چې شاعر واقعا یو حساس موجود دی په د باندې ټولنیز چاپیریال ډیر د تاثیر کوي د نورو انسانانو ته او د دې خبرګون طبیعي ده چې د تشهیر وي او د مخاطبینو سره اړیکه بیا یو بل اړخ دی. مخکې له اوسه وویل چې د شعر د احساساتو لیک دی، خو زه به دا هم ورسره اضافه کړم چې د احساساتو هنري کول او عاشقانه کول دي، او زه تر ډېره پورې په لاوسه چې دغه هنر وینم چې د دې ژوند ډېرې خوږې شېبې شاعرانه کړي دي. او یو ډېر مهم اړخ د لاوسه شاعرۍ کې دا دی چې دی د ځینو شاعرانو غوندې یوازې فردي دردونو ته یا فردي بیان ته تر ډېره پورې خپل هنر نه دی وقف کړی. د ده شعر له ځان سره یو ډېر ټولنیز درد لري، دی به له هېواده لري، خو له دې شعر ډېر تصویرونه یې بیا هم له یو اجتماعي درد څخه ډک دي. مخکې هغه تاسې د ده یوه پروګرام لیکه چې په هغې کې وږي ماشومانو یو ټولنیز درد و، یو ټول تصویر و، ولې وچ اخلاقه خبره نه وه او هنري خبره یې کړې وه. او بله خبره دا ده چې شعر د ژوند د ځینو رازونو کشف دی، او تر ډېره پورې دغه کشف باید د تخیل، عاطفې او احساس په یوه ژور ځواک سره درک شي او نورو ته راوړاندې شي. ډېر کسان دغه هڅه کوي، خو ولې دغه بریالۍ تجربه چې دی اصلا د هغې لپاره راستول شوی یا خدای د هغې لپاره حس کړی دی نه شي بیانولی. اصلا شاعر هغه وخت شاعر کېږي چې خپل دغه هنري یا ادبي ماموریت په بشپړ ډول ترسره کړی شي، په طبیعت باندې حاکم شي، او خپله هغه خبره یا هغه غوټه چې په زړه کې د هغه وسپړي او د خلکو سره یې شریکه کړي، او بالاخره په مخاطب کې یا په ټولنه کې د یو شاعر په ډول جذب شي. نو زه تر ډېره پورې لاوي صاحب شاعري ګورم، لاوي صاحب د دغه عالي مرحلو څخه یا د هنر د دغه اوچتې جزیرې هغه څخو ته رسېدلی دی چې واقعا په خلکو یې دغه شکلی دی. دا ځکه چې لاوسه بیریا خبرې کړې دي، او ټوله معنا یې د یو شاعر په ډول خبرې کړې دي چې هر ژبې سره د چلند لاړخه او هم د شاعرانه تکتیکونو سره د چلند لاړخه. او بله مهمه خبره دا چې لکه څنګه چې تاسو سر کې یادونه وکړه، د یو بلاری یا جلالاری شاعر په توګه چې کېدای شي د لاوسه د شاعرۍ یو ساک ورته ووایي، یا هغه ساک چې د ارقاد ساخ ننګیال له شاعرۍ څخه وروسته خدای مکړه هغه څراغ ورو ورو په یو څومره کېدو
خبر باندھ وکو. فکر کوم رحمانی صاحب تاسو د لاهو صاحب د شعر پر د بن پر مختلفو اړخونو خبرې وکړي، او زه هیله منم چې اوریدونکو به خوشبوئی محسوسه کړي. خو بیا هم څنګه چې د لاهو صاحب په دې لنډکي شعر کې د وږي ماشومان یاد کړي وو، نو زموږ اوریدونکو به هم تږي وي چې رحمانی صاحب چې لاهو صاحب ته کوم شعر لیکلی دی، په دې شعر کې هم دوی غواړي چې د لاهو صاحب د شعر د شاتو خوند وڅکي او معلومه نو دا شعر لما سره دی کستا خوښ ای زبې ور وورم.
دا هو بالله حسین ما کار آسان شي او می اخل
رحماني صاحب لاهو صاحب ته شعر لیکلی دی نور محمد لاهو ته. لاهو شعر دی د خیالونو زرین ټال دی، لاهو شعر دی د خیالونو زرین ټال دی، د شکلا د شنو غونډیو په سر زانګي، چې سهار سي د یو خوږ نسیم کوربه وي، چې ماښام سي شاپیری ورته رادانګي. لاهو شعر دی د رنگونو سرچینه ده، تصویرونه او خوبونه ترې بهیږي، د وړو وړو شیبو ناز یې اخیستی، له خپل زړه له خپلې خاورې زرغونیږي. لاهو شعر دی د رازونو نندارتون دی، لاهو شعر دی د رازونو نندارتون دی، سل یې ورونه څه کم زر یې دریڅې دی، طبیعت پکې له هرې خوا مسکای دی، خاطرې دی، اندېښنې دی او کیسې دی. لاهو شعر دی د ارواو په صحرا کې، د انسان د سرګردان وجدان خوب دی. لاهو شعر دی د ارواو په صحرا کې، د انسان د سرګردان وجدان خوب دی. مبلغ د پاک مینې دی فرمایي، محبت خو یو سپېڅلی لیونتوب دی. لاهو شعر دی لکه ځل د سپینو ستوریو، لاهو شعر دی لکه ځل د سپینو ستوریو د پښتو د دنګ قامت شور او ښکلا ده. په لمن کې د شاتو سند روان دی، د لټون او ریاضت بیله دنیا ده. لاهو صاحب، د دې خوندور نظم د وروستي بند په یوه مصره کې د شاتو سند نوم راوړل شوی دی او دا ستا د شعرونو د دویمې ټولګې نوم دی. نو که اورېدونکو ته ووایاست چې تر اوسه مو د شعرونو څو ټولګې چاپ شوي دي او څه نومونه یې دي د شاتو سند په شمول؟
اول خو له ډېر درانه خواږه استاد رحماني صاحب ته زه اصلا الفاظ نه لرم د څه ډول ماده نه ورنه وکم، خو د لرې نه یوه توده غېږه ولېږم به ورانیسمې په غېږ کې او ټینګوم. واقعاً ډېر لوی انسانان هغه دي چې واقعاً په خپل فرهنګ، په خپل قوم، په خپل ژبې زړه خوږی دي او سخاوت ورباندې لري.
واقعاً ستا د شاعرۍ حق ادا کړی. دغه نظم چې ما ولوست او برسېرنه سرسري ارزونه او یو ډالۍ نه و، بلکې ستا د شعر چې کوم روح دی هغه په دې نظم کې د ټول شامل کړی او ټول پکې هغه د چا خبره سیند په کوزه کې ځای کړی.
او تاسو له مینې نام چارتم برکوال صاحب، واقعا تاسو محبتونه هم را سره دي. تاسو هم همیشه زما نظمونه ستایلې دي، ډېر درنه خوشحاله یم. تاسو نه هم خدای مو روغ او سلامت او ژوندۍ لره، او د شکر ځای ده چې نن سبا مو په پښتو کې داسې یو کسان درو زمونږ داسې مرتازان شته دي، داسې کارکتونکي شته دي چې له اخلاص خلق لمانځي نن سبا. پخوا یو وخت و چې ډېر استعدادونه نه روزل کېدل، چا به وینا کوله که ښه به هغه به چانه یادوله. نن دغه د ژوندیو د ستایلو دود دغسې درنو استادانو لکه رحمت صاحب نورو استادانو خبره تاسې ورکړه، دغه چې دوده وي دا ډېره لویه خبره ده. او د شاتو د سیل پاک لاب هغه کتاب خو یو وخت کابل پون چاپ کړی و، هغې نه وروسته بیا زما د دوه درې مجموعې د شعرونو چاپ ته تیارې شوې چې غوښتل مې چاپ یې کړ، بیا پاتې شوې. بیا کله چې زه اروپا ته راغلم دلته یو څه وخت بیخي تقریبا یو پنځه شپږ اووه کاله ما بیخي لیکوالي بیخي پرېښوده، دلته بوخت شوم ځکه دا د پردیسۍ او غربت شېبې او زمانې هم ځان خپلې ستونزې خپل کړاوونه لري وخت، او داسې هم دلته ډېر یعنې ډېر شیان زمینه نه وه. خو بیا یو وخت سو چې بېرته راوګرځېدم شاعري ته، شاعري مې پیل کړه، نو دلته مې وغوښتل چې راځه یو څه دغه د خپلې شاعرۍ دغه یو څه څیره ور بدله کړم، دغه یو څه نوښت پکې راولم. تاسو که چېرې زما دا اوسنۍ شاعري ګورئ، د پخوانۍ شاعري سره ډېر تفاوت لري، د کلماتو، د تصویرونو، د هغو د هر شی کوم څېړئ ډېر بدلونونه به پکې وګورئ. او دا کار ما قصدې ورته چې یو خو دا چې کوم شعر چې نن سبا په اروپا کې دی، کوم شعر چې نن سبا مثلا نورو نړۍ کې ده، عربي نړۍ کې ده، دلته چې په کوم تورو هغه په کوم خود ښکلایز اړخونه چې دي په پام کې نیسي، د هغو له معیارونو سره ولیکل شي. نو ما هڅه وکړه چې یو څه دغه پښتو شعر هم یو څه راوړم، که چیرې نه څو کولی تر دوی ښه ولیکو، حدیقه زموږ شعر دغونه وکولی شي چې دا راتلونکي نوي نسل ته یو ذهنیت ورکړي، یو څه د دوی د ښکلا خوښونې دغه معیارونه یو څه ورته لوړ کړي، یو څه ټاکان پکې پیدا شي. ما چې کله نوی دا ډېرې شعرونه ولیکل، نو زما سره سودا دا وه چې زما په ځینې تصویرونه به څوک نه پېږي او نه به یې خوښوي. خو اوس ګورم زیاتره داسې کسان ګورم چې ادبیاتو سره سره کار نه لري.
بالکل لاهو صاحب، دغه چې عام خلک ستا شعرونه خوښوي په دې به بیا زه بېله پوښتنه کوم، او رښتیا هم ما لیدلې دي چې ستا شعرونه ځوانان ډېر خوښوي په خپلو غږونو کې ډکلمه کړي دي، په دې به بیا هم خبرې کوو. که دې خوښ وي ستا یو شعر ستا په غږ کې را سره دی، دا به واورو.
ڈیڑھ میرا بنی
د ګلانو دیوالونه، یو تور باد له یو غره را لګېدلی، یو تور باد له یو غره را لګېدلی، د ځنګله په څیر شنې لښتې ورسره دي. د دې باغ په دیواله د یوه ګل را ځوړند لاسونه یې ورمات کړل. د دې باغ په بنفشو مې زړه خوږېږي، چې پاڼو نوې نوې د لیلو له خوږو زلفو نڅاګانې دې زده کړې. شېبه پس به یې په وینو د دې باد منګولې شنې وي. یو تور باد لکه یو مست یاغي هاتی بیا په درندو درندو ګامونو د ریدیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي. بیابان نن د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت دی. بیابان د نسترن د زخمی شویو سپینو پاڼو جنازو لاندې شرمیږي، او نرګس د خپلو سترګو ژیر نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو. چنار هسې پر شنو پاڼو د ښایست قرآن دیکلی، باد په لیک او هم په لوست کله پوهیږي. باد هم دومره دې زده کړي چې یو ګل څرنګه مات کړي او لاسونه یې له ځانه سره یوسي. پرون دلته د انګورو یوه پیغله تنکۍ پاڼه یوه سین په خپله غېږ کې نامعلوم وطن ته بوتله. هغه پاڼه دغه باد به ورسپارلې، هو که سین لکه د مور په توده غېږ کې د یو مړه کوشنی په شان بې ګناه دی. سین له ونو پاڼې نشي راشکولی. یو تور باد له یو غره را لګېدلی، د ځنګله په څیر شنې لښتې ورسره دي. هیڅ زړه کې ویره نشته، ځکه پوه دی چې سپرلی مقابل کې د ګلانو په عطرونو دیوال نشي جوړولی. د ګلانو په عطرونو دیوال نشي جوړولی.
د لاهو صاحب یو په زړه پورې نظم مو اورېده. رحماني صاحب بیا تاسو ته راځم. د لاهو صاحب د شاعرۍ ځینې ترکیبونه اورېدونکو ته او تاسو ته دراوړم، او بیا په دې خبرې کوو. پاول سر کې چې د ده د شعري ټولګې نوم دی د شاتو سیند، دا خپله یو نوی ترکیب دی. او د زلفو کړکۍ، د کرښو خوړل، پیغلې رڼاګانې، شرابي لمر، جسم هوارول، لوټل سوی رڼاګانې، تیاره څښل، دنګې چیغې، شنې چیغې، سوی موسیقي، د اور سور کمیس، او بېشمېره داسې په ترکیبونه دي چې د لاهو صاحب شاعري ځینې ډکه ده. همدغه ترکیبونه په شعر کې نوي تصویرونه جوړوي، او د دغو تصویرونو په مرسته د شعر مفهوم د لوستونکي ذهن ته داخلیږي، یا په بله معنا لوستونکی د همدغو تصویرونو له لارې د شعر تل ته داخلیږي. ترکیب جوړونه ستاسو په نظر په شعر کې څومره مهمه ده؟ فکر کوم د رحماني صاحب د ټلیفون کرښه پرې سوه. زما همکار بیرته هڅه کوي چې رحماني صاحب راسره واخلو. لاهو صاحب تاسو ته درځم. دا راته اوس چې د شعر په تخلیق کې د تخیل ډېره لویه ونډه وي. آیا تخیل په مطالعه او په مشاهده غني کېدای سي، که نه دا یو طبیعي ورکړه ده چې څوک غني تخیل لري هغه ښه شاعري کولای سي؟
بالکل. شعر خو هغه روح و هغه تر ټولو هغه حساسي اخی تخیل ده. او د تخیل د کولو لپاره یعنی یو خو زده کړه هم پکار ده. زده کړه وایي چې یو چا غوښتل شعر ده کې د استاد ته ورغلی و چې ته غواړم شاعر شم، ما هو ورته وویل چې ته ولاړ شه لږ تر لږه یو د شاعرانو د بېلابېلو شاعرانو یو 1500 شعرونه حفظ کړه بیا راشه. نو هغه کله ده یو 1500 شاعرانو کله چې 1500 نه زیات بیتونه یې کړیو بیا ورته راغی. نو استاد ورته ویل چې دا ته دا کار وکړه په دې سره تا ډېر شیان ذهن ته راغلل، یو خو دا د وزن قالبونه راغلل ذهن کې د خپله اوتومات پته تصویرونه راغلل حتی راغلل ډېرې خبرې چې باید ما درته کړې وای هغه ته واخیستې د نورو د شاعرانو هغه ته اوس آماده شولې چې زده کړه وکړې، یعنی شعر ته کې د ډېرو پړاوونو خپله را تېر شي. نو مطالعه بالکل مطالعات ډېر رول لري د نورو شاعرانو شعرونه، ځینې وایي چې تاسو د نورو شعرونه مول لري چې بیا د هغه تر تاثیر لاندې راځي. خو زه وایم چې دغه تازه کار د نوي شاعران لیکوالان شاعري کوي فرق نه کوي، دوی د مشهور شاعرانو پیل کې تقلید کوي کې د هغوی په لاره کې داسې دا ورته د دوی لارې ورته سیخی لنډی، یعنې دوی ورو ورو آماده کېږي چې د دوی د شعرونو د تجربو سره یو بل نوې تجربه دوی وکړي او یو نو اثر رامنځته کړي. د دوی یو څه په اطلاغه د ښکلا خوښونې معیار هم ورته لوړ کړي او له دې وروسته بیا دوی دوی دغه جهان بینی پراخېږي په شعر کې، چې یو شعر تر ټولو ډېر مهم دغه جهان بینی یا نړۍ لید دی. یو شاعر ده شاعر چې په کومه نړۍ کې اوسي هغه نړۍ باید د فرق ولري، د ده د هر څه باید له نورو نه د ده جهان هغه اشیا چې د رنګونه باید نورو سره فرق ولري. مثلا که موږ په نورمال طبیعت کې اوونه ګورو زرغون رنګ لري، کیدای شي د یو شاعر په چاپېریال کې هلته ونه باید سور رنګ ولري، ژیر ولري، موونه دي وي خو پاڼې دي ژیرې وي او بل ډول دي وي. د ده دغه مثلا لنډ دغه کله ګوره مخته ولاړ شو د سپوږمې په اړه وایي چې اول لین شاعر چې دی د خپلې معشوقې مخ په سپوږمۍ یا ګل تشبیه کو هغه شاعر و هغه بل چې بیا و که مقلد و خو به کولی شو چې یو شاعر چې کله غواړي همدغه سپوږمۍ په خپل هغو کې راواخلي په عادي د سپوږمۍ رڼاګانې د نورو رڼاګانو سره فرق ولري دغه شاعری دي. او یو شاعر بل چې فکر کوم لازمه ده یادولی هغه په دغه شعرونو کې د الهام او دا هغه مسله ده چې په دې باور دي چې شاعري او الهام دی، نو دا د کینو چې کله راغی او بس موږ به بس خوراځي هغه تیار مړې ده بس موږ هغه اخلو او که چېرې الهام را نه راي نو موږ به منتظر یو تکلونه کله چې یو شعر راځي. چې اوس دې د هنرپوهان وایي چې شعر لکه نور هنرونه لکه انځورګري سینما مثلا نسا یا نور هنرونه چې دي داسې یو هنر ده لکه څنګه چې یو نقاش غواړي نقاشي کوي ځان سره رنګونه اخلي بو یا کوبوس اخلي ځي او چېرته مستقیما په هغه موضوع فکر کوي او څه کار کوي. شاعر هم همداسې یو موضوع ور انتخابوي بیا هغه موضوع بېرته هنري کوي، یعنې منتظرې کېنه چې الهام ته کېني یا یو وهب ته راشي هغه وکړي. ما هم په دې ارتباط یو وخت د ترانه لیکوال اجمل پسرلي سره خبرې کولې چې عمره کم درلوده حتی خبره یاده شوه. د هغه تصادف ما یو مثال ورکړه هغه وخت چې ما خبرې کولې مازدیګر و دا د لمر د غره په سر د سیمې دې جوړه مازدیګر و او ما ترې کچېرې د یو د شاعر په توګه راځم دغه یو غره ته سر پورې د مازدیګر لمر دغه شعر کوم مثلا دغه صحنه او زه به وایم چې راسن دغه شعر کوم او د همدغه چې یو انځورګر هم راځي وړي د امدرې صحنې نه له دغې لحظې څخه یو تصویر او تابلو جوړه کړي. خو داسې چې د دواړو خبره نه وایي ځکه یو عادي سړی هم راځي همدغه المار ګوري د غره په سر باندې یو انځورګر هم راځي یو شاعر هم راځي خو دې په تر اخستانه باید فرق وکړي. دلته ما ویل چې دا ماده څه کوچه یو ژیر ګل مثلا لاسوانه په غره را پریوت چې لا یې دوړې ترې باد شوې. دا ژیر ګل دا مرمو په یو ژیر ګل تشپیکه یو کار کول او دا دا ګل په غره را ولوېدو او دا دې دا وړاندې چې هر خواته پرتې وي دا له وې دمو په تلایي ډورو ته شپې کړې. یعنی ما بوله چې یو شی راځي کې بادي کنه وای چې هغه اول وې د ډورې ته باندې شوی مونږ دا څه شی کو چې یو د زیر ګل لاسونه په غره پریو تا او تلایي ډورې ترې باندې شوی ته یو شی څو د څه زرو نو چې مونږ له حماتو ته کیرو شی کیرو دا او دا و ډېر معنا وختل کې چې اول خدای چې وې چې کدا
له صاحب کدا الهام په دې معنا واخلو چې داس یو ځنګړ یو ذهنی حالت وی کنا چې یو شاعر کله لوي پیښ یا پټولنه کله یو څه د متاثر سی کنا نو هغه دغه سی بیا یو حالت غواړي چې د خپل ذهن او احساساتو په قالب کې د پیښ سره هغه کې او بیا ورسته لاغه شعر جوړ کدا سی یو څه بللای سو کنا
ا ته کوم څه ته مګه د وایو دا تاسو دا بخت اشاره وکړی خاصه کته ته اشاره وکړای احساس دا احساس چې موږ کله وی وی شعر احساسات دی وی احساس دی مجموع کې دا وطن ته او انسان د دوه شی نه جوړ د مثلا د روح او د عقل نه جوړ د عقل په تجربه مشاهده په فکرونو باندې یعنی دوه دوه جمع څلور کې مثلا په دې باندې ولاړ روح چې په احساسات پاوته په باندې او ته چې کې احساسات په باندې احساسات چې د زمو پینځه حواس دي مثلا کتل دي مثلا اورېدل دي د لو شوز ما مدته کندي لامس کول دي دا او دا چې دي مونږ د خپل احساسات د حواس دي دا په توګه باندې مونږ یو شی احساسو او خبرګون چې له عاطفي خبرګون د روح کار ده. مثلا مونږ عواطف څه ته وایي عواطف څنګه کرکه ده مثلا مینه ده نفرت ده مثلا بلابل عقل لري دا شال مونږ عواطف لرو کله موږ باندې کوو څه مثلا یو پیښه کې وځه په لار روانه مې یو څه ته مثلا خبر پتا تاثیر کرا لکه الهام کې زه په لار روانه مې یو چاودنه کېږي دا چاودنه دلته یو په دې چاودنه کې یو څه کاس کوم چې هغه یې په هیڅ سیاسي ډلې پورې تړل نه ده په شوم ده راغلی یالته مثلا یا یو شی خرڅي یا کوم څه دې څه د پاره راغلی او دوی دغه چاودنه کې دوی برابر څو دغه د دې د دې د ماشوم په دې ډول سره موږ څه ډول کیږو دا زموږ په وجود کې څه ډول هیڅ پیدا کیږي دغه ته هیڅ دغه چې زه مثلا ماته چې په خپل څه وایي چې تا د څه ودی تر وان چې او نه ول د ماشوم نه دی ته نور څه څه یعنی دغه چې دغه څنګه دغه د ماشوم په سترګو کې دای د پوینو کې پروت شي کیږي او دا دې ته چې د راتلونکي کوم منځلو نه ودی ته دای نه په څه جوړې دی او په څه خیال نه تا په څه کار باندې نه و دا ټول ځار د اندال ته ودرې ده دغه شانس ما خیال ته راځي او دا چې په هغه کې کومه څه ساده غالبي کې دغه بعد رواخ دغه رواخ د کلمات له باندې کول وخت او بیت د استاد رحمان سي په خبره اندا کلمات د په هنري
بالکل یا دی یوازې د معمول په ژبه یا د خبري ريپورت غونډي باید نه وي
ډیر لا یعنی د بګه د شعر چې کومه اساسي د تخیل د خروج وسایل جوړ دوی لکه تشبیه ده استعاره ده سمبودونه دی د دو پم را شبا ده باید مگه داغه کو
منانا
تشبیهات ما هم باید نوی وی استعاره هم بیوی او تو طول مهم شای چه پسیر که ده اقا استعاره ده
منانا
لبانا مرغا دیر لگ استعمالی دی نمو پواتن
منانا تاس مهم شان یاد کل چه شیر رشته هم بیل تشبیهات و لیستعاره او ل ترکیبونو لدی نیمګړی دی. رحمانی صاحب مخکې مو د لاهو صاحب په شاعری کې پر ترکیبونو خبره وکړه. که تاسو ته زما پښتنه درغلی د د شاعری د یو څو نظمونو ترکیبونو ما راخستی وو چې ما ول په شعر کې ترکیب جوړونه څومره مهمه ده.
ډیره مننه لاهو صاحب. دغه یو څه ته اشاره وکړه لګوړو چې کثیره باندې باندې کوم اصل دې هنر او ادب په تیوري کې اندغه شان مطرح کیږي لکه څنګه چې لاهو صاحب ډیره ساده او ډیره مستند ژبه وړاندې کړل. زه به یو بل اړخ ته هم اشاره وکړم چې اصلا د دغه هنرونو یا د دغه هنري کمال او انځورونو یو بل مخه چې ده، تر ټولو وړاندې چې هنرمند ورته ژمن دی یا ټولنیز مسؤلیت او رسالت جوړېږي، دا ده چې د انسان او ژوند ترمنځ اړیکه پیاوړي کړي، انسان له ژوند سره نږدې کړي، انسان په ژوند باندې مهم کړي، ځکه چې له ژوند نه پشا کېدل یا ژوند چې یو خدایي ماموریت دی یا خدای دغه بنده په ځانګړي ډول یو هنرمند بنده د همدې لپاره رسولی چې ښکلی کړي وی کړي او هغه ماموریت ترسره کړي او بېرته بیا د خپلو ښو کړنو ریپورټ بېرته ورته وړاندې کړي او د هغې سره یې شریک کړي د ژوند سره یې په خلا کړي. یو تر ټولو مهم اړخ هم دا دی چې له اوسه ډېره ښه اشاره ورته وکړه. بل د حسونو خبره وه، طبیعي ده چې زموږ پنځه حسونه زموږ ټولو سره فعال دي، ولې کله کله د خلاق شعر یا د شاهکارو اثارو د پنځولو لپاره زموږ لپاره یو شپږم ډېره د هنر د کره کتونکو یو نظر دا دی چې شاهکار اثرونه او غوره شعرونه یا عالي ادبي پنځونې ډېره د انسان له دغه شپږم حس سره چې په واک کې نه دی، زموږ په کنټرول کې نه دی، مثلا لکه د زړه درزا یا زموږ د زړه درد یا په زړه کې ځینې پټې هیلې چې سړی په یو ډول نشي محسوسولی، نه شي بیانولی، یا کله کله انسان دومره بندیوان شي په خپلو خیالونو کلماتو الفاظو کې چې بیان یې نه وي، د اخر هغه شپږم هیڅ ته تلاس کوي بیانوي. دا تر ډېره د خلاقیت هغه پړاو دی چې ډېر کم شاعران ورسېږي او له اوسه د شعر تر ډېره ډېر ښه استازی. او بله مهمه خبره د لاهو صاحب د ترکیبونو ده. لاهو صاحب تر ډېره پورې د شعر سره ډېر ښه چلند لري او مهمه دا ده چې د کلمې د مومو په څېر دغسې ولې کړې چې خپل ځان یې د کلمو په پاچا باندې بدل کړی او دا کلمې ټولې ورباندې ورپسې روانې دي. یعنی تر ډېره پورې لاهو صاحب په خپل شعر کې د خپلو کلمو لښکر کنټرول کړی، یعنی دی دغسې یو شپون دی چې په ټولو باندې حاکمیت لري. کله کله متاسفانه د کلمې په شاعر باندې هجوم او یرغل راوړي، دی د کلمو تر بوج لاندې راځي، هماغه ده چې د شعر سروکال وزن او آهنګ موسیقیت او ځینې کلمې پکې خرابېږي. تاسو که د لاهو صاحب شعر ته راشئ، په سپیل شعر کې ځینې دغسې بندونه دي چې دوه کلمې دي، مګر ځینې دغسې دي چې یولس او دیارلس او څوارلس کلمو ته رسېږي، مګر د آهنګ او د وزن او مودي او فوقي تړاو هیڅ پکې نه دی مرشوي. دی لا دا دی چې د دې شعري ترکیبونه د هنر په دمکاراتو کې دي، مثلا دی وایي شنه خندا، مثلا زیر سمندر د پاڼو نڅا، مثلا د دیوان جړا، ځینې دغسې شیان دي چې د پاراډاکسي هنر په مرسته یې دغسې تصویر کړي چې په لوستونکي یا مخاطب کې یو ډول هیجان راولي. او دا شاید له اوسه د خیر د شعر یوه ډېره ښه ځانګړنه وي چې مخاطب نه هېروي او دا خپل مخاطب ته دا خبره وریادوي چې د دې خبره څومره هلته به هضم وړ ده، او کچې ته پیچلې ترکیبونه راوړي هلته ورته د استعارو تشبیهات او تاسو د استعارو خبره ورته دی. لاسو تر ډیره پورې د استعارې په ډیر څه ډول کارولي دي. اصلا استعاره د تشبیه یوه ډیره پرمختللې یا اوسنۍ معاصره بڼه ده، ځکه په تشبیه کې هغه څلور ځانګړنې یا څلور ستنې بیا هم د شعر د ښکلا او مخاطب ترمنځ یو خنډ واقع کوي، مګر په استعاره کې خبره تر ډیره پورې مستقیم مرکزو هم د لمر ښکلا، د ستورو سترګې، مثلا د سپوږمۍ څڼې، دا تر ډېره یو پراډاکسي هنر هم لري او د لوستونکي په ذهن کې یو هیجان راپاروي. او بل تر ټولو مهمه دی، مخاطب یا د شعر لوستونکی مجبوروي چې خبره دویم ځل درېیم ځل بیا بیا واوري، ورته حیران شي چې واقعا دا شعر دی. دا د زرګونو کلمو د منځ څخه دغسې یو انتخاب دی چې په بیا بیا لوستلو ارزي او بالاخره ابدي کېږي. نو دغه ترکیبونه تر ډېره هنري ترکیبونه دي، یعنې اضافي ترکیبونه دي، خو ولې ښکلا په تار باندې تړل شوي، ترمنځ یې دویمې او درېیمې معناګانې دي، تعبیرونه او تصویرونه یې شاته پراته دي، وچ کلک ګرامري جوړښتونه نه دي. او علت یې دا دی چې کله کله د ده په شعر کې یوازې څو ترکیبونه هم د یوه شعر شاعرانه حیثیت وړاندې کولی شي، یعنې یو بشپړ تصویر جوړولی شي چې دا تر ډېره پورې د ده یوه ښه ځانګړنه ده. یو بله خبره هم کوم د سپین شعر په اړه، مخکې مې اخر صاحب یادونه ورته یادونه وشوه، لاهو صاحب ویل چې زه کله اروپا ته راغلم غوښتل مې د شعر بڼې ته یو څه بدلون ورکړم. د لاهو صاحب او ځینې نورو افغان شاعرانو په تګ سره اروپا ته واقعا یو دغسې ښکلاییز انقلاب په شعر کې راغی. پخوا له سپین شعر سره زموږ اړیکه یا د پښتو شعر اړیکه تر ډېره یو ډول غیر مستقیم وه. مثلا موږ وایو چې سپین شعر انګریزي نه اردو ادب ته راغی، د اردو نه فارسي ته او بالاخره پښتو ته راغی، ځکه زموږ شاعرانو غربي شعرونو ته یا اروپایي شعرونو ته لاسرسی نه درلود. خو ولې لاهو صاحب دا خبره ډېره پر ځای ده چې دلته د غربي شعر سره یا د سپین شعر سره یا د اروپا د شعر سره د پښتنو شاعرانو اړیکه مستقیمه شوه. د هغوی طبیعت یې هېڅکله، ځکه شعر یو خپل چاپیریال لري، خپل تادیات لري، او دا تادیات کله کله هنرمندانو د استاد سترګه هم کتلی دي. نو دا مستقیم والی د دې سبب شو چې د پښتو شعر په زیرمه کې یا په قاموس کې نوي شعري ترکیبونه اضافه شي، نوي کلمې پکې اضافه شي چې هغوی په نوښتیز ډول راوستل ولې لکه د مرغه چې په افغانستان کې ځینو شاعرانو په تقلیدي ډول یا دا چې تر شای خپله تجربه او خپل تمثيلي روحیا شامل نه ولې راځي، دا ډیره مهمه خبره ده. نو څه په ترکیبونو مهمه خبره د تمثيلي هنر د کور سوخ کو دغه شی تر د تمثيلي فرق بابو
مننه رحمانی صاحب. کاش کله موږ سره وخت ډیر وای نو د لاهو صاحب د شاعری ډیر نور اړخونه دي چې باید خبر ور باندې وکړو. په همدې موضوع کې پاتېږم، لاهو صاحب کرکتون کې وای چې شاعری د لاشعور زیږنده ده او شاعر د تخیل په مرسته هغه څه راته وایي چې په عادي خبرو کې توقع نه کوو، خو دې غیر عادي خبرو ته هم یو شاعرانه دلیل پکار وي. یعنی په شعر کې باید داسې تشبیهات او استعارې نه وي چې لوستونکی وایي دا به څنګه امکان ولري. له دې خبرې سره جوړ یاست؟
مضمون خو لکه مخکې چې موږ تاسو اشاره وکړه په دې باندې وغږېدو، د یو عادي بیان ده، ورځنۍ خبرې دي، یو د شعر ژبه ده. د شعر ژبې په هکله خو دا ویلی شم چې دغه صنعتونه هغې معلوم دي چې مثلا شعر یو مستعاره ژبه ده چې مثلا موږ ورته استعاره وایو، یو دویمه ژبه ده چې د تشبیه او استعارو د سمبولونو د کنایو دا خو ژبه ده. خو داسې ده چې باید زه یو شی وایم چې دغه که موږ استعارې هم کاروو یا کوم تشبیهات هم راوړو، داسې باید وړاندې کړو چې لوستونکي ته په یو چستان یا په داسې یو معما بدل نه کړي چې هغه به نیم ساعت کوشش کوي چې زموږ په ادب پوه شي هغه به پوهېږي که نه. او زما په نظر خو شعر باید وي همدغسې.
مننه رحماني صاحب. مخکې تاسو یو یادونه وکړه چې د ننګیال صاحب د شعر چې کوم سبک، خصوصا چې د آزاد شعر یا د سپین شعر چې د کوم رنگ د تر مړینې وروسته ویره دا وه چې کېدای شي دا رنگ ختم شي، خو اوس چې موږ وینو د لاهو صاحب په شعر کې، د زما په نظر چې زه څومره په پوهېږم د عمان نیازي په شعر کې، او داسې نور ځینې ځوان شاعران دي چې په شاعرۍ کې هغه څرک لیدل کېږي، که لږ په دې سبک یا د شعر پر دې طرز باندې خبرې وکړي چې په معاصر شعر کې د شهرت ننګیال د شعر او لاغه را وروسته چې د ده پر پله کوم شاعران روان دي، که څه هم هر یو بیا خپل ځان ته خپل رنګ لري، خو د دغه رنګ ځانګړتیا څه ده؟
ډېره مننه. مې اصل ته تاسو دې فکر کې اشاره وکړه، تاسو پوهېږئ چې لاهو صاحب او ننګیال صاحب او د ده معاصر یا همدلی ګڼ شاعران زموږ د پښتو ادب د اوسنۍ دورې یا د معاصر پړاو د وروستۍ دورې هغه شاعران دي چې حساب ور باندې کېږي. اوس اوس چې د دغه دریو پړاو د وروستي کتابونه یا د ادب تاریخ کتابونه هم چاپ شوي، دوی له خپلو ټولو بېلګو سره هلته وړاندې شوي او د ادب لوستونکو ته معرفي شوي دي. یعنې له نیکه مرغه یوه خبره دا ده چې لاهو صاحب، ننګیال صاحب او همدغسې علي ګل پایوند او د ده همزولي شاعران اوس په پښتو ادبیاتو په ځایو کې په معاصر ادب کې لوستل کېږي، او په دغه وروستیو کتابونو کې چې ښاغلي استاد خادمون صاحب، استاد باجوري صاحب او همدغسې استاد داود وفا چاپ کړي خواره کړي دي، دوی ژوند لیکونه د دې بېلګې هلته شرحه شوي دي. له شک پرته چې د ارواښا د څاخ ننګیال شاعري په ځانګړي ډول سپین شعر په پښتو شعر کې یو انقلاب و، په ځانګړي ډول د آخ شعر او د ښکاري اشنا شعر چې تر ډېره پورې ځوانو لوستونکو ته یا د شعر مینهوالو ته لارې پرانیستې او دوی لږ تر لږه اشنا کړل، خو دا لومړی ګام و. او د دې اړتیا هېڅ کېدله چې دا باید هېڅ شي، دا چې د شعر په اړه زموږ د عامو لوستونکو پوهه هغومره نه وه، او یا تر ډېره پورې د آزاد شعر لیکل د وزن او قافیې څخه یو ډول تېښته ورته ښکارېده، او فکر یې کاوه چې د وزن او قافیې یا د ادبي فنونو ځان کړنې نشي راته ولا دا ځان ورته خلاص کړي او سپین شعر ته پناه یوسي، چې دا یو ناسم تصور و. الله نیکه برخه چې د لاهو صاحب په شعر کې، د هغه انځولو په شعر کې سپین شعر بېرته وزرونه وغوړول، او تر ډېره دا چې حتی موسیقۍ ته ننوتو، تاسو که د حفیظ الله گردش او کرن خان او ځینې نور سندرغاړو شعرونه اورېدلي وي. سپین شعر موسیقۍ ته لاړه او موسیقي تر ډېره پورې یا سندره تر ډېره پورې په هنرپالو ټولنو کې یا په خلکو کې ډېر جذب لري. دا دې معنا وه چې لوستونکو دا شعر هضم کړ، ولوست او ښکلا یې پکې حس کړه. همدغسې لکه چې شعرونه ستاسو یادونه اوکړه اجمل تورمان او عمان صاحب او د نورو شاعرانو په ځانګړي ډول یو بله ډېره ښه خبره چې دلته باید یادونه وکړو، دغه خالص شبکې یا سوشل میډیا و می اخر سب چې دې دغه خپله چوکاټ د دغه لکه یو شعرونو یا د سپینو شعرونو لپاره ډېر څه مسایل وو چې هم یې د مخاطب او د شاعر او هم یې د شاعر او کره کتونکي ترمنځ یو درېګونه مثالات رامنځته کړ. کره کتنې ور باندې وشوې او مهمه خبره دا چې د شعر په اړه عامه پوهاوی دومره زیات شو چې خپله پکې سپین شعر وزرونه وغوړول. او نن تاسو ګورئ چې په دغه ټول ګوتې چې تاسو وګورئ د مایز زیات سپین شعرونه یا آزاد شعرونه دي. په خو له دغه ټول کې چاپې دي چې یو نیم آزاد شعر به وغوړم شاید د ټول کې په اخر کې اچولای او چې ګني آزاد مستن کې نه خو کې هغه سې نیم پکې چاپ کړی دي. مګر ډېر اوس دا غتل یو ډول ناشنا په شي ښکاری دي او هغه دا دی چې دغه شعر هم شوی دی هغه غزاوني یا د خپل هغه تجربه چې شاعرانو کړی دي په ډېر ښه ډول خوندي شوی او دی.
مننه په دې بیا ورسته خبرې کوو چې آزاد یا سپین شعر اوس عام خلک هم خوښي او په خوا تاسو ول چې دومره عام نه وو، خو بیا د لاهو صاحب لیو بل نظم څخه خوند اخلو کوم خوښي.
د پیروتو پایزه کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا زما د کور ځنځیر په کراس کراس وشرنګېږي. یوه شپه مې تر خلپه کې د مرست څراغ شینه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خور پورا کا د غزوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي. کاشکې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې ته چې چیرته یو څیز د شونډې ور وړې د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهېږم ته به کله هم رانه شې نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوخ کو تاو دا مالگا پرداستا نازک اپلونا زخمی که گی. زماشوند هم چه بوایم ده غاتولو ده گلی ده جوند کی سده. زماشوند هم ده غاتولو ده گلی ده جوند کی سده.
بله ډیوا ادبی خبرونې ته غوږیست. لهو صاحب عموما عام لوستونکي دا شاعري خوښوي چې زر په پوسی، یعنی هغه شاعري خوښوي چې د معمول په ژبه وي، خو ستاسو غوندې شاعري چې له موږ سره په ناشنا ژبه د ترکیبونو تصویرونو او تشبیهاتو په ژبه خبرې کوي دا هم نن سبا ډیر لوستل کیږي. یو ثبوت یې دا دی چې پر فیسبوک ډیرو ځوانانو ستاسو نظمونه په خپلو ژغونو کې ویلي یا ډیکلمه کړي دي. آیا د شعر د کیفیت په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی دی تر پخوا؟
لنه کمرغه هو تر له پخوا دی بدل شوی دی واقعا. یو خوشاله به هم دغه ده چې یو چا زما په شعر باندې کامنټ کړی وو او ډېر ستایل وو. بیا زه د ته پاره ته ورغلم دا څوک ده یعنی چې ومې دې دا ګردیز د څو څوک نه و چې دا د بیا څو سره ډېر سره کار ولري یا مثلا ډېرو په پوتېشلو ادبی خبرو سره خلاص شي یو نورمال لوستون کې وای او څوک نو روسه د پوسون چې نا اوس اوریدل کې ورورو د حوادث سوي یا کوشش کوي چې ورورو په هنر باندې ځان پوهوي او ته پروبلم هغه مخکنی خبره و چې زموږ د یو شپره تیرو لیکوالو شاعرانو هم په دغه برخه کې یو څه ډېر کار نه وکړی. مثلا د خلکو ذهنونه هغه د ښکلا معیار هماغسې ولاړ پاتې وو. یعنی د وخت په تېرېدو سره یعنی ورو ورو یعنې دا یعنی امیدواري شته چې د بشیر هم ښایسته شي. یعنی یو شعر هغه وخت یو شاعر هغه وخت هڅېږي چې خشایری وکي او زیات تجربه وکي چې لوستل کې هم په مغاسته باندې هضم کولای شي او دا خپل یو ډول تشویق هم دی د شاعر لپاره. نو ته یعنی زه خوشبین یم خوشحاله یم چې دغه یو سسته ځینې حرکتونه پیل شوي دي. یعنی ځوانان اوس یو څه یعنې په دې هڅه کې چې یو ښه شی وګوري او ښه شی ولولي او ښه شی واوري
ډیر ښه. رحماني صاحب څوک چې د نور محمد لاهو شاعری لولي ضرور به پکې د وطن او خاورې د تیر شاوخوا 50 کلن ناورین چیغې زګیروي او دردونه محسوسوي. زما پوښتنه دا ده چې د هیڅ وخت په خپل شاعري کې د ځینو رزمي شاعرانو غوندې له وطن سره د مینې اظهار د چا خبر د شعار غوندې په ښکاره ټکو نه دی کړی بلکې د شعر اوبه ور کړی دی. دا کار ستاسو په نظر شعوري هڅه غواړي که څنګه؟
ډیره مننه. اول خو شاعر باید خپل وطن او خاورې او اوبو سره دغه څه تړلی دی لکه د روح او بدن خبره. او له شک پرته چې څوک په امریکا کې نو هم کسان کار کوي ځان کړی او بیا هم خوبونه او خیالونه د هغه وطن په خاورو په اوبو په چینو په باغونو کې ګرځي. په ځانګړي ډول بیا شاعر خدای غفري او حساس موجود دي چې په ډېر کوچنیو خبرو تر هغه چې لاندې راځي مایسه کیږي او په ډېرو وړو خبرو ډېر خوشاله وي او هیله من وي. یو خو په عمومي ډول متاسفانه زموږ لپاره پښتو معاصر شعر د ناهیلۍ یو تصویر خور دی. په دې کې شک نشته چې زموږ د ژوند ځینې دغه فتنې کوي چې باید ناهیلي شوي وای او له دې نه خلاصون نو. خو له لاهو صاحب و د خپل وطن سره دغه مینه په بل ډول انځر کړې ده چې زه ورته له طبیعت سره اړیکه وایم. مثلا دغه وړاندې شعر چې تاسو واورېده په دې کې د کور پروتې راځي د شنډو کې ارمان راځي د باغچې ارمان راځي مثلا هلته راځي چې د غاټونو د ګلې د ژوند کیسه راځي. د انسان او د طبیعت اړیکې د بل عاطفي انځور کړي د متفکر څو چې په حادثو کې خو یا ناورینونو کې واځي انسانان باندې دي خو نه هغه ته یو مرغۍ چې مرغۍ ځاله هم لري یو باغچه هم او چې یو بند هم د وجود کم سره مخامخ کیږي. یعنی ناورینونه تر ډیره پورې زموږ په طبیعت باندې تاثیر لري او کله چې موږ وایو چې شاعر د طبیعت اساس دی او هغه چې هلته واځي انسانان نه هغه کسان چې په پیښو کې ښکیل دي هغه نه دي. د نو یو پیښو تر شا ځنی جزوی تصویرونه اور تصویرونه انسان خپل طبیعت ته نشي کېږي. نو ځکه دغه تراژیدي د لاروسه په شعر کې په ډېر دغه فی طبیعي ډول انځور شوی ده. کله چې دی مات او نو غږ وایي د وچې ونې غږ وایي له څنګه سره د یو شعر چې زما بشپړ نه یاد هلته یو ښه شی بریات کوي ونه تا وایي چې زه هم ستا بچایم خو چا پرې کړم زما نه یې شی جوړ کړی دی.
رحماني صاحب
بریات کوي د زوی په سترګو کې خپل غیشي ته نو دا ټول عاطفي دغه تصویرونه دي چې زه فکر کوم چې لاهو صاحب د یو شاعر را ټولنیز مسؤلیت څخه ترسره کړی په غیر شعوري ډول دغه په خاطر او دغه فکر او خیال کې دغه کم شوی دی او خامخا دغه ټولنیز درد چې موږ تجربه کړی په موږ باندې
بیخی صحیح. دغه شعر چې تاسو یاد کړ اوریدونکو د لاهو صاحب په دې شعر به د خبرونه پای ته ورسو. یوې مور د وژل سوي زوی سینې نه وینې سور غشی راویست په ژړا یې ورته وویل چې بې زویه د کړم ولې. ورته غشی په ژړا سو وی ویل زه هم سوم بې موره هغه پورې ونه وینې چې یوه ګوته یې نسته هماغه زما مور کوي ده. له دې سره زموږ بل ډیوا ادبی خبرونه هم پای ته ورسیده. ل خپل دواړو درنو ملمنو ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. ک ژوند بیا به هم پر شاعری باندې خبرې کوو. تاسو چې هر چیرې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.